سلامونه وقت مبخیر خرقلاست دی محل خبرونو تا د طالبان د حکومت توان زبیلا مجاید دا دولتی دارو کارکونکو تا د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوی. خاقل مجاید جمعی پور راز پر خپل ایکس پانه پخانی تیوتر لیکلی چه د دولتی مامورین و تنخواهی بستر لنن شنبه سخه پیل شه. دغه په خبره په لمړی ورځ با تنخواهی د برنوی چارو، اج و اوقاف، د کډوالو بیرته رسندونکو چارو، سوداګری او صنعت د فعالوړو زده کړو قانونو او پټرولیم او مالی وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاقل مجاید همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلور ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې آن د مرغومیت جدي میاشتې تنخواهی هم نه دي اخیستي. د اروپا ټولنې و چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وایندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولی شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وایندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرې میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه یې له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 224 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د دغې څه باندې 230 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غځیږي، دوهمه شینډنډ له فراه ولایت سره نښلوي، درېیمه یې تر زرنج غور غوري پورې غځیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غځول کېږي. د ټول ګټ وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنه‌ای د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید دا واقعیت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا زر تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګ ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابې پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې کورونو ما چاپیره شي او زنانم ویلي او سړیانم ویلي غونډه مخې روان کړې دي. نه کاټ ته ګور نه بیکاټ ته ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرې همدارنګ ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي، او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشت تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمونو لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلاز دوستان
په جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان او دوستان مو چې په ویزی راغلی و هغوی هم نشي کولی چې آزادانه تګ راتګ وکړي. ډیرو یې له کمپونو موږ ته ټلیفون کړی او راسره یې تماس نیولی چې موږ وکولی شو ورسره مرسته وکړو. کوله بده مرغه زموږ هم په وس کې څه نشته چې د هغوی لپاره یو څه وکړو. په خواشینۍ سره داسې یو وضعیت دی، آن هغه کسان چې قانوني په ویزې سره راځي هغوی هم ډیپورټ کیږي. په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بده ورځ راوستې. افغانان چې نیسي او کمپونو کې اچوي ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی، او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوس هم زو نیمه نړۍ او درسي ساعت خبرونه اورو.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام. او د سمستر مکمله درس ویلې، منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم د سوسفین منګه راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی. وی جلې غاک مو ورې ده چې ویلې کومې ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده، رواني حالت خنه دی. د وازین جونې نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی.
تیر ورځ هم د مونږ چا پوښتنه وکړه، وړه کوي دوه مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی. مو کمپالا کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چیغې وي دا هم تاثیرات په ټول عمر کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهوو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نوه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهوو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبه یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علیل وسلا او دو سمستر مکمله درس ویلې، مونږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته له هغې نه د مونږ کار مخ په عمل کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې دې درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوی رشته او یو نوی شیان اوسمانی شیان ته نزده کول او د خپل ځان په هکله پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سو دا نور بند ده، په هغې ورځې زمونږ امتحان هم و خو استاد امتحان نه اخیسته. مونږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و به ګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناکه وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایه ورځې درس وایه، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو هغه خپل هیلو ته ورسیږو، او په کومه ورځ سو وایي چې نه درس نور نشته درس بنده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشایند حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کوله، دا یو اړخ د خبرې و. اوس مکمله په کور کې یاستو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي، نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاسو پښې بې دلیله لړزیږي، یا داسې یو د سړو حس کوو خو سره دې چې تاوده به اوسیږو خو موږ هم د لړزش حس کوو، نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې درې پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته، د شپې هم خوب نسته، او کله چې به ویده کیږو هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه و او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګرې وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړی ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړی ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده سوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بی دندې په کور ناسته ده. وی لوی خو د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بل پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې و، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو یې هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته ووایه څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بېحده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کې نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کې. خو نسکه ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن، همې کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای، په کم ډول سره مردانه درس وای. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم یې اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه و نه لري، ستاسو حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایي چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي.
طالبان هغو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې بلسم کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکې لکه د دین یو صرف امتحان واخلې بس دې رخصت کې بیا چې کلا د دین هغه شهادت همې وشي بیا مونږ ورته حوال ورکو نو بیا زمالور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې صرف هغه امتحان دی ولسم ورکړې وا هغه دولسم تر شوی نو بس بیا لړم یو ورځ د دې شهادت همې می ډیر پښتون زمې واخصله هغه چې می واخصله د لور ته می ویلا دا بیا جړل خیر دې لوري مجړ دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره اوس په خپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم خیر لوري خدای مهربانه دی اورز نه یو ورځ به خوشی چې ته خپل تعلیم کې بس هر ورځ دا جړل ډیر افغان کول بس ما ویل زه خیر دی ستا بوزم یو نستوت کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دي ختم شي دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړه چې نستوت هم باندې شو دومره جړل یو خاطر دا جړ یو خاطر زه خپل جړم ویل لوري چې څنګه موت د ټول افغانستان هم دغه سجن کوته جړی حسن د فرشته جنې دومره جړل دي چې د جن کوته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وی کې ګورم ډیر مې سره خپه شو
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندې څخه ورسته د ځان لپاره د بیلابلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړه کوي امداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خوب خبره له خاورو سره خاورې شوې
خپل هم د اولنۍ کې به ویل چې ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د دې د صحت او دغه برخه ته د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زاستاسو مسلک غوړم چې مخکې اوسم یا وایم ولې زه سعید چې څنګه ته غوړې سبا علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی په کومه پینتون کې په کومه رشته چې ستا خپل دغه دی ستا خوخه دی زه هغه منم بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټ وایم د څلور کالو قبل لگی دی وزغه وایم ولی زه سعید چې دا ته لري چې یو خژوند لري دا سواد شي د خپل ژوند باندې پوي شي خپل چې دا کله مور جوړیږي چې د خپل بچي خو صحیح تربیه وکي یا تربیه کول شي نو یو مور ته څنګه ارتیا ده کنه چې زمالور دومره د ټولو نه پات شي د دې سره مخ پښو بس دا سي نو امید پات شي یو فرشته جن د خپل وطن ما خو تم چې زمونږ امید هغه نه پات شو بس دعا کو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړه کی زمونږ خپل ملک نه کی زمونږ هغه کی سنو شي چې هدي خپل ځ خپل د بچو باندې د تعلیم خلاص کوم بیا مې احساس غم نشته دی
روانیم شوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غختل چې ډاکټر شي بیا چې پانتون نو تړل شول یبي لوري غختل چې نرس شي خو دا چې هغه ذکر هم په نیم کې پاتې شوې و سې روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره جاړي
زبا دا درته ما شاولین لن مثال د مخبل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یو تقریبا پنځم سم کې وای یو دریم سم کې وای هغه یو خو چې تحصیلات لګ مخ کې تللی او خبر صورت د بل وړ کې مخبل بوت له شخصا قابلیت بخش کې مکنه ولا نو کله چې هغه بخش په بند کلو خو توبه ده کنه چې هغه ډیر مایسه کېږي ډیر جګرخونی کېږي ګوشګيري اختیاري وي انزوا ته چې او عصبانيت او خلتنګي او مثلا د
بالې تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې کته هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاراسوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي واخه چې د مونږ په پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته خندل موزه څلور د نه کور لره ما وڅنګ ما د مو څلور لورګانې دي په موږ باندې ستاسو سیرو کما ما ته څلور اپارتمانه دی یعنی زه نورې چین غړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دی هر خځه دی هر افغان دی هر کورنۍ د غیله و نور سنور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قلی و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کو هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودری نه وي به علم نه وي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې تن مرده په دوغه رقم باید مرده خدمت وکړي چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کنو د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپل فو د دې کې سبا ورته ته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټول باندې ډیر من پیاغې ځکړې ده چې خپل اولاد ته ګورم اخر ورځم د مونږ چې پښتنه وکړه وړه کوي د مینو می سمیاتې وي وضعیت څنګه دی مو کم پاله کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډیر چیږي یعنی دومره اساسه شوی ده رقم تاثیرات په ټولو باندې کړی تا نه دنه چې یعنی زه د لاند مثال خپل کور کې وینم کله کله وی در کاله تاغه وخت کې چې خپل انسان یو شی وویني نه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډیر ښه در کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي په بعضی خلک چې رسیده بي دي یعنی فارغ شوی دي دی ورشته نه کله ورته هم تاسو خوشبخت خلک دي دا دي حداقل د درمان په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې دي
ال دی مثلا هم د څومي استي تیرې سولې چې د انجونې منسي کولای چې لاړی شي قابلیت غي برخه کې تا دوی زدکری وکریلی. ایتاسو پر نظر آیا دیدی کارون و جبران چینجونی لمکتب نه لپانتون نه ورپسی لنیمه زدکر و نقابلگی نه پا کور را که نول سولی. دیدی جبران بیرت امکان لری؟
چرا خم به امکان ولری؟ اوس مثلا دکور که ده ما در خپل چه ورتا گورم اغا شوق اغا زوق چه دولا دوست همه واچ اغا باقو مینه بانده ده درس بستلا باقو محبت چه ده با ورتا اختاوی چه اش با ورز بی وکر یوان یعنی طول وقت به اتما با ورتا چای میوه دوده که خودل ده بیوی چه ندست زی چه اوس اکثر گورم ده 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 سم ده شوق رو شوی یعنی ما یوسه شوی دی خده ایس امیدواری وی نشته مخته یعنی جبران خوی واقعی هم لک سخت اینو خلق مخ که چی مگو کل پیرت اشاتا پچت روانی ما یو چیر تا یو متن ول وستلا نپویه ما کم دولت وقتلا به چی جنگ جهانی و ده دست سفونه وکنه و دلکر چی غط غط لختی وکنی چی ما شمان شاگردانی صدمه و نوینی و ده مکتب نپاتی نشی چی پوغو آلت که ده یا تا مخبل اولادون و نوی نسل ادامه ده تحصیل ورتا وکا ولی افغانستان که چی ده وستم مثلا نه را جنگ شده نه در شرایط خراب شده دی پیوز دیدو چی مثلا انجونو تا دینی مدرسو یا مکتبو که اغا ده حجاب و ده سنف و ده استاد ده زنانه غم و اخری کلکی دروازه ورتا بنده کردی
بله دوازه ده چه کلی ده تب ده پنجی مسل راجی نیمه زدکره که پسی برخه که یا انجینری پنجی نه یا چوک راجی یا نور پنجی نه وازی خبره ده دی دو دوار ترمنز فرق دیر زیاده مگر مجبوریت دوی دیت را واسطه لیتراس دی ټولګې کې کینی وی وی دی تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنی ل افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دوم راقب نشینی کوي چې خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو دی لاته څنګه
یو نه کله کله موږ د خپل خلم نشو وځه ولا یو څه نشو وی د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل درته د چلور لورګانې او چلور وړ دولتي تک کامیاب شول کله کله مو باندې چوک ټوکی کوي وی وردک در رقم پیز ورتایم نه وردک یعنی د علم و تحصیل و نمونه ده وردکی لور می یعنی اغا پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سیم خونه کیدله د وردکی ما بوت له خپلګی بخش کی میکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وی کوشه نشی نه وی یعنی وضعیت خرابی کی تا وضعیت خدای رسته اغا دروازه ایم په وتاړله نو په دو وضعیت کې به موږ څه وای دو خلکو ته
اول جیل چې خپل لور دی ولی دل چې نور دغه دی قابلګی دروازه په دی وتاړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویل دي دي حالت سره قام و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیا درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چې میدان بيخي باینلو مثلا د غوې سات ورککو مجبور اې د مور په صفات لګزان سره کلک ونیسی تکړه ونیسی د ګروه یا ورکو باندې هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کم په لکه ځان پیچلای او د ماته بعد از مریض ایمه هیڅ یعنی دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دا رقم حالت په ټول راغله
لغه ورځی نه چې دوی دی وړکتون و دی مکتب و دی پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد را ورسولې د انجونی
زکه د تایم فرشتي جان زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه تایم کار کوله یعنی یو تایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل تایم بیا مثلا د سې کنه چې کم پیسې را کو بیا ته پیواز کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور او اتلم کله کله داسې کېدل چې ما خو مو به جز کور ته راشم یو ځینې علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې ته مثلا اده اقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولی نن راځي نتیجه ده راځنه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی امدا ماته بس د دې ذکر وکي ورسیږي نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په ځر کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه سره دې چې ګرونه دي ته ما یو لږه ده دیره ماشاءالله بایستی داده با. یعنی دیب مکتب نه که در تایمی چی شپگم نه تولسم نه پوری اغا تاپ نمره یخیسی و یا پنسی تم چی کامیابش ولی اقدر که با وغو به همیشه وی چی موریز غارم چی چی شم و دیر لایق جرا شم او نن را چی ورته گورم چی طول و رز بیده وی مثلا حتی اگه دی کور کار تا پشوق نپورته که گی لذت نه تی آخلی جیب دیش بند کار حتی خپل سر وست نه رزی نفس تا بنده چی به مور پزرو بیاغه چرا قوزی دیدی
چه غاره چی زر تر زر څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
اوس خو هېڅ خو تمام امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما چې که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي. اوس بیخي یعنی ونک پویږم په دو مورد کې څه نشم ویلی، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي نا امیده شوي، امیدم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دیتی دم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ هیله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسې لونه چې غودوی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د دی نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې حداقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونشي کولی چې بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایه؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا دیتي دا ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلی دی، هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا هم افغانستان کې خپل ګرشه کې واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري، لاسرسی ورته لري. یعنی کلایی شو که دو طریق با بیا منابع چی پا کور که با کسان چی باسواده دی، اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی وڑی دی، تشبگه ما هوام علسه ما کوری، کلایی شی پلار، مور، اغا ما این دی خواهی دی چی باسواده دی، پا دو طریق پا کور که واسه مثلا امکاری وکی او خلومه دلا سوار میکی.
او اغا چی لور از دک رو را گرزه ول سوی، لقابلگه نرسنگه لدو را گرزه ول سوی، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ته غرمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګر بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلتره سو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کیږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کړي، یو نوی ژوند شروع کړي انشاءالله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 2 2 1 4 1501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
مکمل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدادي چې په دغه لوی وچه کې غني ژبه شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غني ژبه دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافي درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. د پښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1356 میلادي کال کې پیل او په 1419 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
وکړې د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پیښدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
در تاورم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی در زم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تاورم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی
درم سر جرم کبم موجودی او بدر کرانم بدل تفرحون گرزم دل سر خانه دوران شجوری گرزم دل سر خانه دوران شجوری او بدل تفرحون تا بدل تفرحون گرزم دل سر خانه دوران شجوری گرزم دل سر خانه دوران شجوری او بدل تفرحون تا بدل تفرحون گرزم دل سر خانه دوران شجوری
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
تو بے ماتو لمبے تیرے پیاد یادوں نو